آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا ملی امنیت عمومی ریاست وای چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ تفاهم لیک نهایي شوی نه دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وای چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په جلب و جذب لګیا ده، خو جنګي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. او ملزیایي چارواکي وایي پولیسو ګڼ شمېر ډله ییز قبرونه موندلي دي. السلام علیکم درنوریدونکو، د هیله چې جو اوروغې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په انګلستان کې دی او د سکاټلند د کرکټ ټیم سره د څلور ورځنۍ لوبې نه وړاندې په تمریناتي لوبو مصروف دی. مونږه د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر استانګزي سره مرکه لرو چې تاسو یې د خبرونو نه وروسته اورېدای شئ. اوس خبرونه چې خلیل خان او نذرانا یوسفزی درته وړاندې کوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ تفاهم لیک نهایي سوی نه دی. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن ولسی جرګې ته د خپل ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په اړه توضیحات ورکړل. د ولسی جرګې غونډې د بندو دروازو تر شا سوی ده. د ولسی جرګې غړي شکیبا هاشمی امریکا جغ ته وویل چې د ملي امنیت رئیس وای دا تفاهم لیک لا تر اوسه لاسلیک سوی نه دی. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې مرستیال عبدالحی اخونزاده امریکا جغت وویل چې سبا ته د ملي امنیت د شورا سلاکار د ولسی جرګې می غونډې ته راغوښتي دي چې د تفاهم لیک په اړه توضیحات ورکړي. اخونزاده وویل
مشکل لاس دی چې دا به وروسته معلومه شي چې په دې کې شورای امنیت په دې کې د امنیتي ملي سره په ښه امانګي په دې کې نه درلودله. کوم موضوعات چې دوی سره شریک کړي وو هغه په هغه ډول سرته نه وسوي. په دې کې بیا تغیرات راوړل شوي وو چې هم جنجال هم دغه موضوع راپورته کړی و چې شورای امنیت یوه موضوع مخته بیوله او امنیتي ملي هغه پوینټونه چې دوی غوښتل هغه موضوعات چې په دې تفاهمنامه کې راسي هغه ځینې ایستل شوي وو. نو اوس موږ واضح معلومه شي چې مشاور د امنیتي ملي پارلمان ته راسي چې هغه څه جواب وایي پارلمان ته.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په ویلا مې کې لا یې سای سره د شوی تفاهم لیک په باب توضیحات ورکړي دي. په همدغه اعلان کې ویل شوی دی چې تفاهم لیک هغه مال عملی او مشروع کیږي چې د ولسمشر لخوا حدود وټاکل شي، دولتي ارګان ور باندې سلا سي او د پارلمان د غړو او نورو مشرانو سره ور باندې سلا مشورې وسی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک د ملي شورا د ځینو غړو پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو شمیر جادي مشرانو او سیاسي ګوندونو یې مخالفت کړی او د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان کمپل وایي چې په د اسلامي دولت په نوم وسواله ډله په افغانستان کې په جلب و جذب لګیا د خو جنګي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. جنرال کمپل وایي چې د اسلامي دولت ډله د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کوي چې هغه طالبان چې د طالبانو د ډلې نه ناراض دي د ځانونو سره یو ځای کړي. هغه وایي
زیات شمیر داسې طالبان شته چې د ملا عمر څخه لرې شوي دي. هغوی به نوي چیرې ځي؟ هغوی دې ته د یوې داسې موقع په سترګه ګوري چې ښایي نور منابع په لاس ورشي. نو له همدې امله هغوی له داعش سره د وفادارۍ ژمنه کوي.
د نړیوالو ځواکونو د کمانډان خبریالانو ته پرون وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسوالو شمیر زیات شوی خو دقیق ارقام نه دي خولي. جنرال کمپل وویل چې افغانان د اسلامي دولت د ډلې د نظر سره موافق نه دي او دا مسله په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په مخنیوي کې مرسته کولی شي.
په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه لس پولیسان وژل شوي دي. په هلمند کې د امانګۍ ګډ دفتر مسؤول محمد اسماعیل هوتکی اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویل وسلوالو طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړ او لس پولیس یې ووژل. د هوتکی په خبره وسلوالو طالبانو درې نور پولیس افسران له ځانونو سره بیولي دي. وروسته بیا د سنګین د ولسوالۍ د امنیه کمانډان مرستیال اجی باری وویل چې چارواکو د دیارلس وژل شوو پولیسو جسدونه ترلاسه کړي دي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس دا خبره هم کړې ده چې طالبانو د سنګین په ولسوالۍ کې درې پوستې هم نیولې دي خو د ځایي چارواکو یې بیا ویلي دي چې بیرته دغه پوسټ یې نیولې دي. د هلمند امنیه کمانډان جنرال نبی جان مراخیل امریکا ژغته ویل چې د سنگین د تیر شپې په نشته کې د هلمند امنیه کمانډانی د قرارګاه کمانډان څارنمن نعمت الله او یو بل پولیس وژل شوی دي. د سنگین امنیه کمانډان سمونیار محمد میر په ګډون شپږ تنه پولیس ټپیان شوی دي. په جنوبي ولایتونو کې د بشري حقوقو د څارنې مامورین په سیمه کې د جګړو د ډېرېدو له کبله ملکي خلکو د تاوانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې په تیرو دوو میاشتو کې ملکي تلفات زیات شوي دي. د بشري حقوقو دفتر وایي په تیرو دوو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې تر سلو زیات ملکي کسان وژل شوي دي او تر یو سل پنځوسو پورې نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا معصوم سرنګزی د ملي دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو او د ملي دفاع وزارت د نومان په توګه ولسی جرګې ته د باور د رای د اخیستو لپاره وروپیژندل شو. له دې مخکې معصوم سرنګزی د مخابراتو د وزیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیتي سلاکار او د سولې د عالي شورا د دلون شاد د رئیس په توګه دنده ترسره کړې دي. د غراز جنرال قدم شاه د لوی درسیز او جنرال عبدالخالق د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه د ولسمشر د حکم له مخې ټاکل شوی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته دا مورګو د اوهایو ایالت پولیسو تر لس ډیر هغه مظاهره کوونکي نیولې دي چې په محکمه کې د یو سپین پوستي پولیس د برایت د پریکړې په ضد راټول شوي وو. دغه سپین پوستي پولیس په 2012 کال کې د یو موټر د کړکۍ نه په دوو تور پوستو بې وسلې کسانو باندې ډزې وکړې. د هغوی په موټر باندې ټولې یو سل اته درش ډزې شوې. په نتیجه کې هغه دواړه بې وسلې تور پوستي کسان پکې وژل شول. د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی چې د کلیولند د پولیسو صاحب منصب د برایت په دوسیه باندې بغور وکړي. د وزارت پرن د شنبه پورز د محکمې د فیصلې نروسته په یو بیان کې ویلی دی چې د امریکا د سارنوال دفتر د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی او د عدلی د وزارت د مدني حقوقو څنګه د هغه تحقیقاتو سیړنې کوي چې د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د پولیسو د دغو ډزو په اړه کیږي.
د ملیزیا چارواکي وای پولیسو ګنښ مې ډلېس خبرونه مونډل دي چې ګومان کیږي د هغه ماجرونو مړي په پکشي وي چې د برما او بنگلاديش نه ماجرت کاوه. بل پلو د ملګرو ملتونو اداره وای مامورین یې د شنبه په ورځ هغه د هغه 200 ماجرونو سره وکتل چې د برما له خوا شخورل سوي دي. د ملیزیا د کورنۍ چار وزیر زید احمدي د یک شنبه په ورځ خبرران ته وویل چې دا خبرونه د تایلند د سرت نږدې د څو کلو څخه مونډل دي چې د انساني قاچاقبرې د غذایونو استعمالوي. زایره پټونه وای چې شاوخوا دیرش قبرونه د سلو چې سلګونو مړي کوپړی پکشي دي. د هاو کوپړی ترڅنګ مدلسیو دي چې خلک پکشي ته د هاو کمپونو ترڅنګ مدلسیو دي چې خلک پکې توقيف کېدل او د بنگلاديش انساني قاچاقبرانو او روینګای ماجرون لخوا به استعمالیدل. د ملزیا ته کورنیو چارو امنیتی وزیر او امنیتی چارواکي د مړو او قبرونو د پیژندنې پرټنې کوي. د ملزیا ته کورنیو چارو وزیر وویل
نن د ماليزیا او تایلند سرحد ته نږدې د پولیسو قمندان او معاون د هغو ډله ایزو قبرونو په اړه تحقیق کوي چې د پولیسو د خاصو او ملکي دفاعي ځواکونو لخوا موندل شوی.
بلخوا چارواکو ډیپلوماټانو او
چارواکي تر دې وړاندې د ماليزیا په خاورې داسې ډله ایزو قبرونو او د غلامۍ کمپونو شتون رد کړی وو. بلخوا چارواکو د ډیپلوماټانو او غیر دولتي موسسو د هغو 200 ماجرینو حالت ولید چې برما ورسره د سایل نه په ژغورنه کې کومک کړی وو.
د ایتوپیا خلک نن په انتخاباتو کې برخه اخلي او داسې توقو ده چې د ایتوپیا د ولسی انقلابي دیموکرات ګوندې جوبېتا د 15 کلونو د پاره واک ورکړی شي. داسې ښکاري چې د شنبه په ورځ په پلازمینه او د سبا واکې انتخابات په آرامۍ ترسره شي او د رای ورکونکو په لوی قطارونو کې د انتخاباتي مرکزونو د باندې ولاړ خلک ښکاري.
یو بس چې دیش نړیوالی فعالی پکشي سپری دی او د امریکا د حقوقو فعال ګوریا سټایمن هم پکشي ده. نن د شمالي کوریا د سرحد څخه جنوبي کوریا ته اوښتې دي. دغه فعالین به د شوزو د بي وسلو کول نړیواله ورځ ولمنځي. دغه ډله چې وومن کراس ټي ام زد ورته ویل کیږي د سه شنبه په ورځ شمالي کوریا ته راورسېدلې. د سولې یو کانفرنس جوړ کړ او دغه یوته د خپل شپږورنی سفر پر مهال د شمالي کوریا د شوزو سره یو ځای مارشم وکړ. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا په سرت غیر پوزي سیمه کې دغه شوزو ورتګ منع کړل سو. خو د شمالي کوریا چارواکو د جنوبي کوریا بس اجازه ورکړه چې سرت ته ورواوړي.
په یمن کې حوثی یاغیانو نن د یک شنبه په ورځ ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو جټ الوتکې د پلازمینې سنا په شمالي برخه کې راغورځولې ده. هغوی د اف 14 ډول جټ الوتکې ټوټې شوې برخه خلکو او رسنیو ته وښودلې.
او په ایرلند کې په هغه عمومي راګيري یا ریفرندم کې چې د همجنسو ترمنځ د ودو په اړه وسوه هغه ته په زیات شمیر زیات اکثریت هو رائے ورکړل سو. دا په دې مسالې باندې په نړۍ کې لومړی ملي ریفرندم.
درنو اوریدونکو، لګروسته په رپورټونو کې د سیا د زړه په نوم سیمهیز کانفرنس چې استنبول ترکیه کې کېدونکې ده، د هغې لپاره یو مقدماتي غونډه سبا د مئی په 15مه په اسلام آباد کې کیږي. په دغه هکله به رپورټ واورئ. اوس پام وکړئ دې مرکې ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په انګلستان کې دی او د سکاټلند د کرکټ ټیم سره د سلو ورځنۍ لوبې نه وړاندې په تمریناتي لوبو مصروف دی. زموږ همکار متی الله عابد د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر ستانکزي سره د دغو تمریناتو په اړه یو مرکه کړې ده. تاسو ته اورو.
اصغر ستانکزي صاحب، دغه ستاسو چې کومې لوبې وکړې او چې کوم د خیر روانې دي، ټیم د سلو ورځنۍ لوبو لپاره هغه فکر او مورال برابر شوی دی شل اوریدو د یو ورځنۍ لوبو نه پس؟
نو نه، ان شاء الله ښه مخکې به شو چې زیاتره موږ ونډې کړي دي، ټرنډ کړي دي. نو دا په دې وجه باندې موږ دوه درې پریکټسي تمریناتي لوبې دي، نو د همدې لپاره چې مطلب موږ هغه فورډ لپاره ایډجسټ شو سره.
ښه، دغه چې لوبه مو کړه د اکسفورډ پوهنتون مقابل او هم ګټله، دغه لوبې نه تاسو څه زده کړل؟
دې لوبې نه واقعا لکه زیاتره بیټسمنان چې کوم دي هغه وکټ باندې سټي او کوم دغه باندې بال چې هغه وهل پہ خودل، او د سپیشلی بالران لپاره چې په فورډ کې به دي ډېر زیات په لندن کې باندې کې نو دغه باندې کار روان. ان شاء الله ان شاء الله بل میچ سبا د خیر شروع کیږي، ان شاء الله په دې کې ډېر فرق راځي.
زیات تاسو توجه کوم طرف ته ورکوي په دې دریو اړخونو د کرکټ بیټنګ بالینګ فیلډینګ کې؟
د سکاټلند او د انګلند کنډیشن خو زیاتره د فیور د بالینګ لپاره ورکوي، ځکه چې دا وکټ لږ دي سیمي وکټ دي، بیا سپیشل فاس بالر لپاره ډېر مددګار دي. نو کوشش به هم دا چې په دې باندې چې هغه بیټ وکړو نو هغه ټیم د ګټل به ډېر اسانه دي.
کوم لوبغاړو باندې تاسو زیات تکیه وي چې په دې راتلونکو لوبو کې؟
یار ټول یار یو لوبغاړي خپل خپل ځای ده، ځکه زه نه شو لري کوم تمن دي زیات هغه دو کوم تنه د ټول یو رقم.
او استاد شهزاد محمدی بیرته راتګ او دغه دغه منډي چې تقریبا 2500 زیات وکړي، دا تاسو د پرسه پیغام لري؟
دا دغه پیغام زکه چې شهزاد ډیر مده بعد ټیم ته راغی واپس، نو خیر لیک مسله د فټنس کې لګیدل مسله خو ان شاء الله او او د اسکی کی ټیم سره نو ډیر ډیر پیغام ده.
او د ټیم ټول جوړښت د ون ډے خپل ترتیبي د سلورز خپل ترتیبي د دې سلورزونه د پر تاسو په نظر کې لري سره کوم کمبینیشن یا توازن بساتو؟
نو کوشش هم دای چې رامون دا پر سیمه چونو دي لپاره کوي، دا موږ به تر یو لس کسان منتخب کوو د اسکاټلند میچ لپاره. نو ان شاء الله تعالی له کسان شهزاد محمدی سمیل شینواری مطلب اور سره کې خلوب وکړو، سبا چې کوم میچ کې دې کې د ډیر لګ انور خلوب وکړي، نو ان شاء الله دا غره کوم روپ ورو کمبینیشن برابرېږي.
هغه بلران چې تاسو رضایت اوس پر دولت زادران شاهپور زادران حمید حسن دا غو نشتون احساسوي؟
هو واقعا هغه یو تجربه کار بلران او خامخا سینر لوبغاړي دي، خامخا شتون لګ یادو خامخا، او ان شاء الله دا نوې ځوانان چې دي دا هم خدي ان شاء الله روپ ورو حقيقي تجربه ورس ورس نه اخلي بلندې مول مسره ډېر خواري کې، ان شاء الله حقيقي ان شاء الله توکم ستا.
نو د سیم امکانات دوی نو چې د سکاټلند مقابل کې لوبه به افغانستان د ډېر موده پس ورځنۍ لوبه کوي د یو تکړه ټیم مقابل کې، ولسته سوای چې او به ګټو؟
ان شاء الله ان شاء الله دې ته پر راغلی هر ټیم ګټل تر راځي، کوشش بمدا چې میشو ګټو، باقي خو سره الله په لاس کې دي، انسان خو صرف کوشش کوي چې ان شاء الله خپل کوشش کوي افغانستان ته راځي په نصیب.
ډېر مننه کوم اصغر ستانه کې سب د وخت نفس
مننه تاسو نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. ملایزیایي چارواکي وايي پولیسو ګڼ شمیر ډلېز قبرونه موندلې چې ګومان کوي د هغه مهاجرینو مړی وي چې د برما او بنگلاديش ته مهاجر شوی دي. د بل پلوه د ملګرو ملتونو مقامات وايي مامورینو د شنبه په ورځ هغه 200 مهاجرین ولیدل چې د برما له خوا چګورل شوی دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
سیمایز راپورونه وی چې څناڅه دیش قبرونه چې د سلګونو مړو سکلیټونه پکې دي د هغو کمپونو ترڅنګ مندل شوې دي چې خلک به پکې توقيف کېدل، او د بنگلاديشي انساني قاچاغبرانو او روهینګیایي ماجرینو لخوا نه به استعمالېدل. د ماليزیا د کورنۍ چارو وزیر وی امنیتی چارواکي د مړو او قبرونو د پیژندنې پلټنه کوي.
اوینه کته بلې ځای ده
نن د ماليزیا او تایلند سرحد ته نږدې د پولیسو قمندان او معاون د هغو ډله ایزو قبرونو په اړه تحقیق کوي چې د پولیسو د خاصو ملکی دفاعي ځواکونو له خوا موندل شو.
بلخوا چارواکو، ډیپلوماټانو او غیر دولتي مؤسسو د هغو 200 ماجرینو حالت ولیدو چې برما ورسره د ساحل نه پښغورنه کې کومک کړی دی. تر دې مخکې نړیوال ټولنې په برما انتقاد کوو چې دا هیواد په ساحل کې د ګیرپاتې یا د مهاجرینو د بهیر د بندیدو لپاره لازم اقدامات نه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم پرون ویل چې د دغې مسلې اصلي ریښې باید معلوم شي چې ولې په زرګونو مهاجرین چې زیاتره روهینګیایان دي او د برما او بنګلاديش دي د خپلو هیوادونو نه تښتي.
دا هغه څه دي چې اوس په سیمه کې پیښیږي او په کار ده چې د دې پیښو اصلي عوامل معلوم کړای شي چې ولې یو شمېر خلک له خپلو هیوادونو څخه تښتي.
تر اوسه پورې یوازې مالیزیا او اندونیزیا ته د مې په میاشت کې د 3000 نه زیات مهاجرین رسیدلي دي. نارینه، ښځې او ماشومان په خپل هیواد کې د زورونو، کړولو او بیوزلۍ لامل تښتي، خو بیا د قاچاقبرانو د خوانه برمته کیږي او اکثریت یې اوس په سمندر کې د ناروغیو او لوګې له ستونزو سره مخامخ دي. داسې توقع کیږي چې د مالیزیا د ملي پولیسو عمومي قماندان د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د موندل شوو قبرونو په اړه تفصیل هم ورکړي.
د اوونه تر اوو ورځي په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام او چې تاسو ته شنه رادیو واشنگتن نو ورېدو. د اسیا د زړه په نوم سیمه ایز کانفرنس چې استنبول ترکیه کې کیدونکې ده، د هغې لپاره یو مقدماتي غونډه سبا د مې په 25 اسلام آباد کې کیدونکې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د روان کال په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اسیا د زړه د هیوادونو د غونډې لپاره مقدمات برابر شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستقنی وایي چې د افغانستان له اړخه به د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کازیا د دغې غونډې مشري وکړي.
شما میدانید که همه ساله نشست وزرای امور خارجی کشورهای
احمد شکیب مستقنی ویل تاسی پوهیگی هر کل دا سیه دا زرد هیوادو یا دا استنبول دا بحیر دا بحرن چار وزیران غنده کوی. تاکل شوی چه پل 2015 کل که دا غنده پا پاکستان که جولش دا بحرن چار دا وزیران غنده اولاندی درې سلور وزی او یا دا ارتیا پا وقت لسلور وزو زیاد دا کانفرانس غلو هیوادو و طولنو لور پولی چارواکی دا غونډه د ختنځیم د پر سره خبرې کوي. سبانه غونډه هم امده غسی و غونډه ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د دوشنبه د ورځې د غونډې مشیبه د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت مرسل حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودری په غاړه ولري. په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په سبانه غونډه کې به د اسیا د زړه د هیوادو د کانفرنس دولس غړو هیوادو د استازو سربیره د دغه بهیر شپاړس ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او هم د دولس سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. په 2011 کال کې د پخواني جمهوري سمیت کرزي حکومت د افغانستان د حالاتو په با سیمه ایزه کچه د تفاهم د زیاتېدو لپاره د اسیا د زړه د هیوادو یا د استنبول په نوم یو بهیر پیل کړ چې تر اوسه دغه بهیر غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه څلور غونډې جوړې شوې دي. تر اوسه دغه بهیر د 15 غونډې جوړېدو لپاره دقیقه نیټه ټاکل شوې. خو د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونه د ګڼې چې د غونډه به د روان کال د اکتوبر په میاشت او هم د نومبر په میاشت کې جوړ شي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان قسم د بیلابیلو هیوادو ترمنځ د ناستو جوړېدل بې ګټې نه بولي، خو د اسیا د زړه د هیوادو تیرو غونډو ته په کتنې په اسلام آباد کې جوړېدونکې غونډې ته ډېر هیله مند هم نه دي. او د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپو احمد سیدی وای تر هغه چې د هندوستان او پاکستان او ایران او امریکا ترمنځ لانجو ته د حل لار نوی موندل شوی، د اسیا د زړه هیوادو کانفرانس د افغانستان ستونزو د هوارولو په برخه کې ډېر څه نشي کولی.
چالش هایی که بین هند و پاکستان وجود داره، جنگلی‌هایی که ترکیه به خاطری
خغلی سیدی ویل د هندوستان او پاکستان ترمنځ ستونزې د اسیا د زړه د مدیریت لپاره چې ترکیه کومه جنگلی لري او ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم ګواښونه شته، زه باور نه لرم چې ټول ارزښتونه او ټول میلیونه په چټکی نتیجه ورکړي. د افغانستان د چارو یو بل کارپو او د کابل پوهنتون یو استاد فاروق بشر وایي چې دا غونډې تر ډیره سیاسي غونډې دي
چې دا سیاسي ناستو کې تبادل افکار کیږي.
دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ د همکارۍ په باب پروسیو کې د لاسلیک شوي تفاهم لیک په سر پیل شوي جنجالونه لا زور اخیستی دی. او په دې لړ کې نن د یکشنبه په ورځ ولسي جرګې د افغانستان ملي امنیت رئیس د دغې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ته د توضیحاتو لپاره ورغوښتی و. په پارلمان کې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل او د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د غړو د بندو دروازو شاته د غونډې وروسته د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده خبریالانو ته وویل چې د ملي امنیت رئیس ورته ویلي چې کله هم دا تفاهم لیک مسوده وروستۍ بڼه واخلي نو د دواړو هیوادو د استخباراتو د ادارو رئیسان به یې لاسلیک
کړي. موږ فیصله وکړله چې دغه تفاهمنامه چې هر چا دغه موضوع پیشنهاد کړی او په دې کې کوم تغیرات راوړي و چې هغه د مشاور د امنیت ملي دی هغه به ولسي جرګې ته راوغوښتل شي او په دې موضوع به پارلمان ته ډېر په واضح معلومات ورکړي چې په څه خاطر دغه په بدات په منامیت د دونه چې دلچسپي درلودله او په دې کې کوم موارد کې د تغیر راوستل چې امنیت ملي په خبر نو
د افغانستان د ملي امنیت شورا پر رسنیو کې دغه شورا لخوا د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې د بدلون دراوستو پاک خبر شوی ریپورتونه ناسم بللې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې چې وای خوست کې کاچاک زیات شوې ده.
خوست د مخدره موادو له کرکلې پاک ولایت ګڼل کیږي، خو په ټیټه کچه دغه موادو قاچاک خرڅلاو او استعمال پکې هغه جدي ننګونه یادېږي چې ځوانانو راتلونکی له ستر ګواښ سره مخ کړی دی. د ځینو رسمي او غیر رسمي سرچینو په وینا په دغو موادو کې د چرسو استعمال معمولي خبره ګرځېدلې، خو تر څنګ یې د الکولي مشروباتو څښل او د پوډرو استعمال هم تر یوه بریده لیدل شوي. د خوست د ولایتي شورا یو تن غړی جان میرزازی وایي چې په زیاتره مواردو کې دغه توکي پر ولسوالیو کلیو بانډو سربیره د ښار په ځینو دوکانونو کې هم په ښکارا او اسنۍ سره موندل کیږي.
په خوست ولایت کې کاچاک په ټیټه کچه ښه په مخ روان دی او استعمال یې په کلو بانډو ولسوالۍ کې وریز په وریز اضافه کیږي. علت یې دا دی چې موږ خلک ځوانان دغه بې وزګاره دي، کار نشته.
خو په خوست کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې رئیس میرنګل تڼیوال یوه خبري کانفرنس ته وویل چې د نشه یي موادو د تولید، قاچاق او د استعمال د مخنیوي په برخو کې زیات پرمختګ کړی دی. هغه وایي چې په تیرو څو کلونو کې دغه موادو د تولید او پروسس اته کارخانې او څلور لابراتوار نوي جوړ شوي او شاوخوا 200 قاچاقبران پولیسو نیولې دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست په دې اتو کلو کې کوکنار صفر کړی، تولید او پروسس یې صفر کړی دی. د وزارت نزیات متدینی ته د ویکړی دوه شپخانه جوړه شوې دي او قاچاق او استعمال په برخه کې زیات کاروان دي.
په کال 1900 المریز کې د سروې لمخې په دې ولایت کې و در زره په نشاروک دي کسان حساب شوي وو، خو تر هغه راورسته بل کوم سروې نه ده شوی، مګر مارکیټ ته په کتو سره ویل کیږي چې د استعمالونکو شمیرې مخ پر ډېری دوه دی. احمد شاری دی ولایت یو تن اوسیدونکی دی. هغه وایي چې پر ځوانانو سربیره ځینې ماشومان یې هم د نشه یي موادو پر استعمال لیدلې دي. هغه د حل لاره په ښار او اطرافو کې د خرڅلاو مخنیوی بولي.
اجرایه قوه خو د قانون لمخې باید د دغو قاچاقیانو مخه ونیسي. هغه څوک چې نشه یي مواد خرڅوي او یې قاچاقوي دوی باید د قانون پنجو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم همدا ده. هغه کسان څوک چې په نشه یي توکو روږدي دي باید حکومت ورته درملنه ورکړي او د دې ترڅنګ دوی ته لازم کارونه پیدا کړي.
په همدې حال کې د خوست امنیه قومندان مل په اسفال فیض الله غیرت چې وی غونډې ته خبرې کولې، د مخدره موادو د قاچاق، خرڅلاو او د استعمال د مخنیوي په اړه د جدي اقداماتو خبر ورکړ.
کار کې لخوا الحمدلله بخي نشته. په خوست کې صفر دو دغه قاچاق، دغه استعمال، دغه بندولو کې د خپل پولیس سره همکاري وکړي. دا کمپاین مې ډېر په لوړه کچه شروع کړی دی ان شاء الله او دا ننګین عمل ته د پایته کې کیږي.
لته راتو کلون رئیس په خوست کې کوکنارا او بانګو کرکیله صفر شوه. له همدې عمله د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هر کال د ولایت د پرمختیایي پروژو لپاره یو میلیون ډالر ورکوي، خو ځینې خلک په دې نظر دي چې دغه پیسې د پر عامه پوهاوي او د معتادو کسانو په درملنه ولګول شي. دلیل یې دا وړاندې کوي چې د سالم بدن او سلیم عقل لرونکي ځوانان د ټولنې تر ټولو ستره سرمایه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مالیه وزارت د ګمرکی تادیاتو الکترونیکی سیستم پرانست چې د مسولیتونو په وینا دغه سیستم به د فساد په مخنیوي کې ګټور تمام شي. دا چې دا سیستم افغان سوداګرو ته څه ګټه لري؟ آیا پر اختیا به هم په ګمرکونو کې د فساد مخه ونیسي؟ نن د خبرو اترو گفتو شنود په خبرونه کې په هم دې موضوع خبرې کیږي. قربانا عاشق الله رحیمزوی او هاشم حبیبزاده دی ستاسونه هم په دې هیله چې خبرونې ته به وروسته زنګ ووهئ. اوس د مهمو خبرونو سرټکی د خلیل خان واوري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د دارو ترمنځ تفاهم لیک نهایي سوی نه دی. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب و جز لګیا ده، خو جنګي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. په هلمند ولایت کې به د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه لس پولیسان وژل شوي دي. په هلمند کې د امانګۍ ګډ دفتر مسؤول محمد اسماعیل هوتکی اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویل وسلوالو طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړ او لس پولیس یې ووژل. ملزیایي چارواکي وایي پولیس ګډ شمېر ډله ییز قبرونه موندلي چې ګمان کېږي چې د هغو مهاجرینو مړې به پکښې وي چې د برما او بنګلادیش نه یې مهاجرت کاوه. بل پلو د ملګرو ملتونو مامورین وایي چې هغه 200 مهاجرینو سره یې وکتل چې د برما له خوا ژغورل شوي دي. د اوهایو پولیسو ویلي چې تر لسو ډېر مظاهره کوونکي نیول دي چې په محکمه کې د یو سپین پوستي پولیس د برات د پرېکړې پر ضد راټول شوي وو. د ایتوپیا خلک نن په انتخاباتو کې برخه اخلي او داسې توقع ده چې د ایتوپیا د ولسي انقلابي ډیموکرات ګوند بیرته د 50 نورو کلونو لپاره واک ورکړي. په یمن کې یو تیغان نن د یکشنبې پر ورځ ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو جټ الوتکه د پلازمینې سنا په شمالي برخه کې راغورځولې ده. هغه د اف شپارس ډول جټ الوتکې ټوټې شوي برخې خلکو او رسنیو ته وښودې. یو بس چې 1 نړیوالې فعالینې پکښې سپرې دي او د امریکا د حقوقو فعاله ګوریا سټاینمن هم پکښې ده، نن د شمالي کوریا د سرحد څخه جنوبي کوریا ته اوښتې دي. دغه فعالینې به د ښځو د بې وسلۍ کولو نړیواله ورځ ولمانځي. او په آیرلینډ کې په هغه عمومي رایګیري یا ریفرنډم کې چې د همجنسو ترمنځ د ودونو په اړه وسوه، هغې ته زیات اکثریت د هو رایه ورکړې دي او په دې مسلې باندې په نړۍ کې دا لومړی ملي ریفرنډم و. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د آشنا رادیو واشنگتن د پښتو برخې خبرونه واورېده. د څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه هم پیلېږي. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ شئ.